السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته راغلاست وایم پایل په خبرونو باندې کوو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه هغه هیوادونه دي چې پکې ګڼ کسان له خوراکي نه خوندیتوب سره مخ دي. د دې ادارې په تازه ریپورت کې چې یو برخه نن د WFP په ایکس شبکه خبره شوې راغلي په دواړو هیوادونو کې لشپږ میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. دا په داسال کې د چي د خوړو نړیوال پروګرام 13 ورځ خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه پوتو ده. دبليو اف پی ویلی پر روان سخت جمعي کې لاړو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د بخنی نړیوال سازمان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیزونو په ګډون د ټولو بندیزونو په خاطر پوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د افغانستان شمالي ولایتونو ته په خپل روسي سفر کې ویلي دوی په داسې شرایطو کې نه دي چې د ښځو د زده کړې او نورو حقونو د خوندي کولو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. وسو 15 ورځې کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي تړل شوي او افغان نجونې له خپل ناڅرګند راتلونکي اندېښمنې دي. د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان کرکټ الف لوبډله په منځلوبو یا کوارټر فاینل کې لوبېږي چې سیالي د سریلانکا لوبډله ده. د دې دوو ټیمونو تر څنګ د هند، پاکستان او بنګلادیش الف ټیمونه هم په کوارټر فاینل کې ځای شوي دي. د افغانستان لوبډله به په آسیایي اولمپیک کې د اکتوبر په 4 له سریلانکا سره مسابقه لري. د دې سیالیو پایلو به د اکتوبر په 8 ده. د افغانستان کرکټ ټیم په 2010 کال کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې د سپینو زرو مډال ګټلی و. د چین ولسمشر شي جین پینګ به نن د دغیواد پانجو ښار کې د آسیا د اولمپیک لوبې پرانیزي. دا لوبې د چین د کرونا د سختو تدابیرو له امله یو کال ځنډیدلې وې. په آسیایي لوبو کې به د 15 هیوادو تر 2000 ډیر لوبغاړي برخه واخلي او په 30 بیلابیل لوبو کې به ګډون لري. او د اوکراین پوځوي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نخه کړې و چې ډیره مرګ ژوبلې اړولې ده. دا حمله د جمعې په ورځ شوې ده. نن د اوکراین پوځوي د برید جزئیات به ژر څرګند شي چې غالبا په کې لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان دي. د اوکراین د استخباراتو مشر کیرلو بادانوف له امریکا غږ سره د خبرو پر مهال ادعا کړې چې لږ تر لږه یو کروس توغندی د تور سمندرګي د بیړیو په مرکز لګېدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه نه تنه وجلی دی. د آزادی اروپا آزادی رادیو نه د توانی دلی چې د ښاغلی بادانوف یا د اوکراین د پاوز د اداو سپیناوی وکړي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو دغه مجله په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې WFP ویلي سودان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هیوادونه دي چې میلیونونه کسان پکې له قحطۍ سره مخ دي. په دې اړه تاسو ته یو ریپورت لرو چې په کراچۍ کې ګڼ شمېر افغانان وایي چې د پولیسو له ویرې او له دې چې زندان ته ونه لویږي له کیمپونو نشي وتلی.
موږ خپل یو کاروباري یو کار کوو، روزګار کوو، موږ بار د دې شان د لاس څخه بار نه سو وتلی. پولیس متنګي بیا وای پار څوک په سر باندې غریب کسان بیا غونه پیسې اخلي بیا واپس خوشی کوي. ان تر دې چې هغه اوسم ډیر کسان دي کاټو والا چې هغه په جلونو کې پراته دي اوسو کې आवाज هم نه اوري.
په کندهار کې خلک د څخاک د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي.
اوبو ډیر زیات ستونزې لرو، برمیم اوبه نه لري. نو په دې خاطر مې ټیکسي موټر ته درول دي. په ټیکسي موټر کې دا ډبې راوړم، دلته یې ټکوم، بیا د جیزا وړم. ډیر زیات موږ د اوبو ستونزه لرو.
هند چې کومه ستور بیړۍ سپوږمۍ ته لیږلې و د هغې په اړه به هم تاسو ته وروستي جزئیات درکړو.
د هند فضایي څېړنو اداره وایي هلې ځلې کوي چې سپوږمۍ ته له خپلې لیږلې ستور بیړۍ یا سفینې سره بیرته ارتباط ټینګ کړي. څباندی یو میاش په خو د هندستور بیړی د سپوږمۍ په جنوبی قطب کې کښېناسته. دوی ونه یې له هغه ځایه مځکې ته عکسونه او معلومات را لېږل، خو د سپوږمۍ له شپه کېدو او تیاره کېدو سره غلې یا ګل شو.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو ده پروگرام اول مطلب ته ده خوړو نړیوال پروگرام WFP وای افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غي وادونه دي چې پکې ګڼ کسان له خوراکي نه خوندیتوب سره مخ دي. د دې ادارې په تازه ریپورت کې چې یو برخه نن د WFP په یک شبکه کې خبره شوې راغلی، په دواړو وادونو کې لشپګو میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. زموږ همکاري لیمې سپیشلی دغه موضوع تعقیب کړي او اوس سره ورستي جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه ستانګزې صاحب، څنګه چې تاسو ویل د خوړو نړیوال پروګرام WFP وايي افغانستان او سودان دوه هغه ایبادونه دي چې لشپګ میلیونو ډیر وګړي د لوګي للوړی کچې سره مخ دي. دغه ادارې په راپور کې چې نن خبر شوې راغلي افغانستان د خوړو له بحران سره د مخ هغه لسو ایبادونو په منځ کې دي چې د نفوس ډیرې برخې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په راپور کې راغلي چې کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، نایجیریا، سودان، ایتوپیا، افغانستان، یمن، بنگلادیش، پاکستان، جنوبی سودان او سومالیا هغه لس هیوادونه دي چې میلیونونه وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. WFP په تازه راپور کې ویلي چې د تیری اگست میاشت راهیسې په افغانستان کې د هغه کسانو شمېر 19.9 میلیونه وګړو ته رسیدلی چې له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري، او دا د دې هیواد د ټول نفوس 6.5% جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام له وړاندې له اړمنو افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره د بودیجې د نشتون خبرداری هم ورکړی دی. دغه سازمان تېره ورځ په خپله ایکس شبکه کې په یو لنډ بیان کې ولیکل چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وتو دی. WFP ویلي چې را روان سخت ژمی کې به له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره $1 میلیارډ ته دوی اړتیا ولري. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان چې له سختې بېوزلۍ کړیږي وایي که نړیوالې مرستې بندېږي هغه افغانان چې له وړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی سختو کړاوونو سره به مخ شي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په هېواد کې بېوزلي او بېکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. د تیر مالي میلادي کال په وروستیو کې به بهرنیو مرستندویو موسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز پرېکړه چې په بهرنیو مرستو یې مستقیم اثر وکړ د بېوزلۍ کچه لال ورکړله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
بله، مننه کوم. لیمه سپیڅلې وامردل چې WFP په افغانستان کې له لوګي سره د مخو افغانانو د وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښوولې وه. په همدې سره ورزو کابل ته یو شمېر کابل ښاریان بیا شکایت کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د تیلو او ګازو بیې په بې ساري ډول لوړې شوې چې د خلکو پر ژوند یې اغېز کړی. دوی ادعا کوي چې کابل ښاروالۍ پر نرخونو کنټرول او څار نه لري چې له امله یې اټیوال او د شرکتونو مسؤولین پر خپل سر بیې لوړوي. د کابل ښاروالۍ زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دغه موضوع زموږ همکار عابدې سپوږمۍ تعقیب کړي او اوس یې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
سلامونه تاسو ته ستانګزای صاحب او د ازادي رادیو د فیسبوک لایف ټولو درنو لیدونکو ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې میشت ډیری افغانان له ناسم اقتصادي وضعیت او بیکاری شکایت لري، یو شمېر کابل ښاریان وایي چې د تیلو او ګازو د بیې لوړېدو د خلکو ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د کابل اوسیدونکو سمیع الله وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د تیلو د بیو لوړېدو سره آن د ټکسیانو کرایه هم لوړه شوې ده. هغه ازادۍ راډیو ته وویل
د سالنګ لار هم بنده ده. د تیرو څو ورځو راهیسې په کابل ښار کې د ګازو او تیلو بیې لوړې شوې. د یو کیلو ګاز بیه یوه اونۍ مخکې 50 افغانۍ وه، اوس په 50 افغانۍ پلورل کېږي. یو لیتر پټرول یوه اونۍ مخکې په 80 افغانۍ وه، اوس په 80 افغانۍ پلورل کېږي. یوه اونۍ مخکې یو لیتر ډیزل په 80 افغانۍ وه، اوس په 80 افغانۍ پلورل کېږي.
دا چې ولې د تیلو ګازو د بیې لوړې شوې دي، د ښاروالۍ د کنټرول لپاره څه کړي دي؟ په دې اړه مو د کابل ښاروالۍ نظر وغوښت، خو ویاند نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو یادونه ده چې کابل ته د افغانستان له شماله غځېدلې سالنګ لار د رغولو له امله له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ترافیکو پر مخ هم تړلې ده، او معلومه نه ده چې د سالنګ لویه لار به کله پرانیستل شي. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت نظر ولرو، خو د یاد وزارت ویان اشرف حقشناس په دې اړه له خپلو خبرو څخه ډډه وکړه.
اګ
ملرې یا سانک زای صاحب
بله او مهربانی اوس به د تاسو غوس لرو. بله بله شته مهربانی مهربانی دوام ورکړئ.
افغانستان ته تیل او غاز ډیر د دغه هواد له شمالي غونډیانو واردېږي. کابل کې د تیل او غاز یو شمیر پلورونکو هم منی چې ستونزه د سالنګ د لارې بندي دل دي. د جلال په نوم د غاز او تیل پلورونکو آزادې رادیو ته وویل
نن مخکې تقریبا شپږ ټن کې شوې ډیزل ډیزل شپږ ټن کې شوې او پټرول دوه شپږ ټن درې شپږ ټن کې او سلام چې دی اوی پټرول می شپږه اوی ډیزل
دا چې لتیری یو نه راځي سي دي تیل او غازو په بایو کې څومره توپیر راغلی نو موري په اړه آزادۍ رادیو ته وویل
په بنادرو کې تیل نه راځي مسله لمغ جن ده دلته وروره په کابل کې څوک نه جګولای سي نه ټټولای سي نه خدای نه خاصه څوک انحصارولای سي په کابل کې دا قصې نسته دا قصې ټوله په بنادرو کې دی لکه ایراتان دا قینه دا افا ایرات دا اسلام قلعه دا نوغه جایو کې تیل کم راځي ځکه چې تیل کم راځي دلته تیل جګسي
خو یو شمیر نور بیا وایي چې په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو لوړیدل د دې لامل شوی چې افغانستان کې هم د نفتي موادو نرخونه لوړ شي. وحید خان احمدی چې کابل کې د احمدی د تیلو ټانکو د تیل د ټانک مسؤل دی آزادۍ رادیو ته وویل نو مواله وايي د غازو په بیا هم لیوی اونې راهسي په 1 کیلو کې اته افغاني لوړواله راغلی دی. په کابل کې د چيلو د ټنګونو د ټولنې مشر علي محمد احمدزي ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې وویل د نفتي موادو بیا د خاروالۍ لوري تاکل کیږي او دوی پر خپل سر کومه نرخنامه نشي تاکلای. کابل کې د چيلو او غازو د بیا د کابل کې د تیلو او غازو بیې په داسې حال کې لوړی کی چې لتیرو دوه نیو راهیسې د تورخم دروازه هم څو ځل د سوداګرو پر مخ وتړل شوه چې ورسره د کابل خاریانو په خبره یو شمیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې.
مننه کوم عابد سپوږمې. مننه چې د کابل د اوسیدونکو اندېښنو مو سره شریکې کړلې. البته په کابل کې د راپورونو له مخې لتیرې یوې اونۍ راهیسې د تیلو او غازو بیې په بېساري ډول باندې زیاتې شوې دي. بیا هم د افغانانو ستونزو کې تم کیږو. خداوار کراچۍ ته ځو. په کراچۍ کې یو شمېر افغانان چې هلته کورونه لري اوسي وایي چې د پولیسو او د زندانی کېدو له ویرې له خپلو کیمپونو او کورونو څخه نشي وتلی. د راپورونو په اساس د کراچۍ پولیسو د سپټمبر تر 19 پورې 800 افغانان چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي زندانو ته وړي او بندیان کړي دي. په دې اړه باندې د آزادي اروپا مشال اړیو خبریال نیاز علي خان له کراچۍ یو رپورټ را لېږلی.
دا د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د افغان کډوالو کیمپ دی. په کیمپ کې میشت افغان کډوال وایي پولیسو له خوا د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس قانوني اسناد لرونکي کډوال هم نیسي او زندانونو ته اچوي.
چې ته ویني کورونه در معلوم دي په کباړی کې نه پریږدي، په کراچۍ کې نه پریږدي، په روټه نه پریږدي. نو اخر موږ ته به یو لار راکوي. نو یو لار خو را سره وکړه که حکومت یې که ظالم یم ظالمي را سره وکړه، که مسلمان یم مسلمانۍ را سره وکړه. که ښځې نن یو لار په دوه پلانکو چاړي ښځو سره ولاړه او دوایوګانو ته هغه وولې عدالت ته پیش کړې. نن د مونږ خوندې ومندې ماشومان او په جیل کې پراته دي، په غارې وهي چې غارې وهي. او زما ته راځغلې چې ته مشر یې، زه نو ستا سره څه وکړم؟ ته زما شنه ما وغواړه، په کوم قانون زه ملامت یم چې زه تاته جواب درکړم؟
د کراچۍ پولیسو دا تور رد کړی او وایي یوازې هغه افغان وګړي نسی چې پاکستان کې د ژوند کولو اسناد نه لري. کډوال وایي د پولیسو د یری لکبله د روزګار لپاره د کیمپ بهر نشي وتلی.
موږ خپل کاروباري او کارګو روزګار کوو، موږ بار د دې شان د لاس څخه بار نه سو وتلی. پولیس مو تنګي، بیا وایي په هر څوک په سر باندې غریب کسان بیا غونه پیسې اخلي بیا واپس خوشي کوي. ان تر دې چې هغه اوس هم ډېر کسان دي کاټو والا چې هغه په جلونو کې پراته دي، اسو کې आवाज هم نه اوري.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سپتمبر په 15 ویلی وو چې غیر قانوني کډوال د پاکستان په خوره د وسیدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږي.
هغه وزیر اعظم چې کرسی کې ناست دا خبره خو هغه صفا کوي زمونږ هم اورو او مونږ چاته د خپل پیغام چاته به ورسو. مونږ ونولو بیا 50,000 30,000 20,000 مونږ دوا مورکو پیسې مورکو بیا ځان خلاصو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لک رجسٹرډ افغان کډوال میشتي او د دوی د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 13 پای ته رسیدلې ده او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره یې دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول باید ودرولې شي.
په کراچۍ کې مو د افغانانو د ویرو اندېښنو په ارتباط باندې رپورټ واورېد. اوس به ورشو کندهار ته. د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ښار کې د څښاک اوبه له کمښت سره مخ شوي دي. دوی وایي چې د څښاک د اوبو لپاره ساعتونه ساعتونه انتظار باسي او له ټاکلو او ډیرو محدودو ځایونو څخه دغه د څښاک پاکې اوبه ترلاسه کولی شي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
کندهار ښار کې د څښاک اوبو کمښت ورځ تر بلې د خلکو ژوند سختوي. د کندهار ښار دغه اوسیدونکي هر ورځ ساعتونه انتظار کوي څو کورته د څښاک اوبه یوسي. هر یو له لیرې سیمو راځینو ځکه اړ دي چې اوبه په موټر کې کورته یوسي.
اوبه ډېره زیاته ستونزه لرو، برمې مو اوبه نه لري، نو په دې خاطر مې ټکسي موټر ته درول دي. په ټکسي موټر کې دا ډبې راوړم، دلته یې ټکوم، بیا د جې ځای وړم. د جې ځای اوبه خامخا رشي، ګاډیانې پر ډېری، نو خواري پاتې ګرد ورځ دلته راباندې تېرسي. نو ډېر زیات موږ د اوبو ستونزه لرو.
وچکالی د کندهار ښار ګڼ شمیر څاګانې وچې کړې او په ټوله کې د اوبو کچه هم ټیټه کړې ده. د معلوماتو له مخې کندهار ښار کې د اوبو کچه له تیر کال راهیسې 10 سانتي متره کښته شوې ده. اوس مهال د کندهار ښار له 10,000 کورنیو څخه یوازې شاوخوا 9,000 کورنیو ته د نلونو له لارې پاکې اوبه رسیږي. طالب چارواکي وایي د دې ستونزې د هواري لپاره د کندهار په ځینو سیمو کې هڅې پیل کړي دي.
اوس په ښار کې تقریبا شپږ دانې پروژې تر کار لاندې لرو چې یوه د ارغنداب پروژه ده. د ارغنداب څخه اووه نیمې ناحیې ته اوبه راولو چې ممکن بیا دولسمې ناحیې ته هم وکولی شو چې اوبه ورکړو.
د وچکالۍ له امله د کندهار ولایت په اکثرو ولسوالیو کې هم تر ځمکې لاندې د اوبو کچه ټیټه شوې او په یو شمېر ولسوالیو کې خلک د خپلو کلو پرېښودو او کډې کولو ته اړ شوي. وچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې هم ویلي چې تیر 2022 میلادي کال په افغانستان کې 80% کورنیو د چشاک اوبو ته لاسرسی نه درلود چې د 2020 میلادي کال په پرتله پکې 11% زیاتوالی راغلی دی. د دې ادارې په وینا 2020 میلادي کال افغانستان کې د اوبو کمښت او د فاضله اوبو مدیریت لپاره شاوخوا 470 میلیونه ډالر ته اړتیا ده، خو ملګرو ملتونو او اړوند بنسټونو یې لا هم غوښتل شوی مالی مرستې نه دي ترلاسه کړي. خو د کندهار د اوسیدونکو چې هر ورځ د اوبو له کمی سره مخ دي، د دې ستونزې د هواري لپاره د چټکو او فوري اقداماتو غوښتونکي دي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په وړاندې د بندیزونو په خاطر وپوښتي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې په دې اړه باندې خبرې کړې. د عبدالسلام کې چې د طالبانو د حکومت د تحصیلاتو سرپرست وزیر ندام احمد ندیم په دې وروستیو کې ویلي چې د نجونو او ښځو د حقونو او تعلیم په برخه کې د په داسې شرایطو کې دوی دي چې د چا سپارښتنو او پوښتنو ته ځواب نه ورکوي. اوس 15 ورځې کېږي چې طالبانو د نجونو مکاتب تړلي. په دې اړه پام وکړئ. سنا کاکړ رپورت.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو د غوښتنې په دوام یو ځل بیا غوښتي چې طالبان باید د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز په تړاو حساب ورکړي. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپله ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغان نجونو راتلونکی او خوبونه له خطر سره مخ دي او له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو تر 2 کلن بندیز وروسته هم په وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د منځنیو ښوونځیو دروازو له تړل کېدو 15 ورځې تېرې شوې او د 2022 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې د پوهنتون دروازې هم د دوی په وړاندې تړل شوې دي. د زده کړو په برخه شویو یو شمېر نجونو هم موږ سره په خبرو کې وویل چې د راتلونکي لپاره هیلې او ارمانونه درلودل، خو د دوی په خبره طالبانو دا ټول له دوی څخه واخیستل. د کابل پانتون یو مسله راشده فایق وی طالبان خصو ته د اوی بنسټی ساقونه نه دی ورکړي او نوموړي موږ سره په خبرو کې وویل چې نجونې د یو جنسیتي تبعیض تر ټولو افراطي بڼې سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په واک باندې ادا کړی چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د افغانستان شمالي ولایتونو ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د نورو د غوښتنو په منلو مکلف نه دي. هغه تر دې وړاندې هم د نجونو د زده کړو په تړاو جنجالي څرګندونې کړي دي چې غبرګونونه یې راپارولي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د جمعې په شپه له جنسیتي اپارتاید سره مبارزه په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت تر سلیک لاندې د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینیل، د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو برخه اخیستې وه. ټولو ګډونوالو په افغانستان کې په تېرو دوو کلونو کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې. مننه.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
ورزو اوکراین ته د اوکراین پوزیان په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي جنرالانو په ګډون د یو شمېر روسي افسرانو د وژلو ادعا کوي. اوکراینی ځواکونه د کریمیا ټاپو وزمه چې په 2014 کال کې روسي له خپل خاور سره یو ځای کړ، په تیرو دوو پر لپسې ورځو په توغندې وشتلې ده. احمد شیبره او نور جزئیات.
د اوکراین پوزوي د روسي تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز ته توغندوی په بریټ کې د روسي د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نقشه کړې و چې ډېره مرجوبلې اړولې ده. د حمله د جمعې پر ورځ وشوه. نن د اوکراین پوځ وویل چې د بریټ جزئیات به ژر تر ژره څرګند شي چې غالبا پکې پولیسکونو کسان وشل شوي او ټپیان شوي دي. د اوکراین د استخباراتو مشر کریلو بادانوف له امریکا شخص سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لږ تر لږه یو کروز توغندی د تور سمندرګي د بیړیو په مرکز لګېدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه نه تنه وشلې دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو نه ده توانېدلې چې د ښاغلي بادانوف یا د اوکراین د پوځ د ادعاو سپیناوی وکړي. د روسیې دفاع وزارت د جمعې پر ورځ په ټلګرام کې وویل چې دا بریټ په 500 کروز توغندیو وشو چې دوی په هوا کې وشتلې دي. د وزارت ویلي دي چې یو روسي عسکر ورک دی. ماسکو د دې بریټ په اړه د تلفاتو نوي اطلاعات نه خبره کړي او د اوکراین د پوځ د ادعاو په اړه یې هم څه نه دي ویلي. بل لور ته نن د ازادي راډیو اوکراین څنګه د کریمیا ټاپو وزمه په سواستوپول ښار کې د وی درنې چاودنې خبر ورکړ. په کریمیا ټاپو وزمه کې روسي ځواکونو دا خبر تایید کړ چې په سواستوپول کې دا بریټ شوی دی. د کریمیا ټاپو وزمه لپاره د روسي لورې مارل شوی والی میخایل رازوشایف په خپل لمړنیو معلوماتو کې د دې بریټ په تړه وویل چې د روسیې هوایي مدافع ځواکونو یو توغندې راغورځولې ده چې ټوټې د سواستوپول په سمندر خاړې کې پریوتې.
احمد شیبرو چې د روسیې د جنرالانو او د پوځي افسرانو د وژلو د ادعا په ارتباط باندې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. اوس هم بختیار سایر را سره په کرخه باندې دی. له دنه به د سپورت نړۍ او وروستي او مهم خبرونه او راپورونه واورو، خو یو نقل به زم تاسو ته درکم چې نن د آسیا د المپیک لوبې پرانیستل کیږي. جزئیات به له بختیار سایر له نورو موضوعاتو سره یو ځای واورو. مهرباني.
سلامونه مې ومنه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د چین په هانګزو ښار کې نن آسیایي سیالۍ د ولس خزینه او اتیا افغان ورزشکارانو په ګډون پرانستل شوې. دا په داسې حال کې ده چې بیا طالبانو ویلي دي چې د خزینه او لوبغاړو ګډون په یادو سیالیو کې په رسمیت نه پیژني. بل لور ته د طالبانو د اولمپیک کمیټي ویان اتل مشوانی لازادی رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په یادو سیالیو کې د 15 صوبې لابلو ورزشي رښتو لوبغاړو ګډون کړي چې تر ډیره د نوموړي په ټکو د کرکټ، والیبال، بایسکل ځغلونې، پهلوانې او نورو رشتو لوبغاړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې هم نن خبر ورکړی دی چې الف لوبډلې په یاد سیالیو کې د ګډون په موخه هانګزو ښار ته روانه شوې ده. خو د پخوانی جمهوري نظام د اولمپیک او بدني روزنې رئیس چې اوس هم ځان د یاد ریاست رئیس بولي، ښاغلی حفیظ الله رحیمي، بیا لازادی ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په دغه ولس خزینه ورزشکارانو کې درې برخو کې دوی سیالۍ سره کوي چې د والیبال، بایسیکل ځغلونې او د اولمپیا سیالۍ دي. د نوموړي په ټکو چې د والیبال لوبډله له ایران، د اولمپیکي د اولمپیا لوبډله لوبغاړي له استرالیا، او د بایسیکل ځغلونې لوبغاړي بیا له ایتالیا څخه راغلي دي. بل لور ته یو بل خبر کې بیا ویل شوی دی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مالی امکاناتو د نشټوالي له امله په یادو سیالیو کې له ګډون څخه پاتې شوی دی. د طالبانو د اولمپیک کمیټي ویان اتل مشواړي لزاډي ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له نوموړي لوبډلې سره د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون ژمنه کړې و چې د تګ راتګ ټکټونه او نور مصارف ورکوي، خو په وروستیو شیبو کې دغه برخې نه هغوی انکار کړی او ملاتړ یې ورسره نه دی کړی. او د ده په خبره چې د اولمپیک اداره او د فوټبال فدراسیون هم د په وروستیو شیبو کې ونه توانېده چې یادې لوبډلې ته د ټکټونو، د تګ راتګ او نور مصارف ورکړي چې په یادو سیالیو کې ګډون وکړي. باید وویل شي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به الف لوبډله به بیا په نیغ په نیغه په کوارټر فاینل سیالیو کې برخه ولري، چې څو موده وړاندې په دې برخه کې یو څه زدو نقص رپورټونه ورکړل شوي وو چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله ښایي په دې سیالیو کې ګډون ونه لري، او یا هم په ګروپي پړاو کې به له کمبودیا او نورو هیوادونو سره لومړی سیالۍ کوي. خو نه، د کرکټ آسیایي شورا په وروستیو خبرونو کې وویل شول چې افغانستان به په منځلوبو یا کوارټر فاینل برخه کې قرار ولري، او هلته به له سریلانکا سره سیالي ترسره کوي چې د اکتوبر په څلورمه نیټه یې دغه سیالي په پلان کې نیول شوې ده. په دغه پړاو کې د پاکستان، هندوستان او بنگلاديش لوبډلې هم قرار لري چې هغوی ته به بیا له ګروپي پړاو څخه یا د لارموندنې له پړاو څخه نورې لوبډلې مخته راځي.
مننه کوم بختیار سایل چې د سپورت نړۍ ورستی خبرونه او پیښې ملوم سره شریک کړې. البته د افغانستان او نړۍ لپاره دا څو ورځې د سپورت ډېرې مهمې پیښې کیږي. اوس به ورسو هندوستان ته. هلته د ستور بیړۍ په اړه باندې چې هندي مقاماتو یا د هند هوایي ادارې لیږلې وه، ورستی او تازه جزئیات له تاسو سره شریکو.
د هند فضائي چیرنو اداره وایي هلي ځلې کوي چې سپوږمۍ ته لغپلې لېږلې ستور بیړۍ یا سفینه سره بیرته ارتباط ټینګ کړي. څه باندې یوه میاشت پخوا د هند ستور بیړۍ د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې کښېناسته. دوی اونۍ یې له هغه ځایه مځکې ته عکسونه او معلومات رالېږل، خو د سپوږمۍ له شپه کېدو او تیاره کېدو سره غلې یا ګل شوه. د هند فضائي څیړنو اداره وایي هیله یې لرله چې په سپوږمۍ کې له ورځ کېدو او د لمر د وړانګو له لګېدو سره به د دې ستور بیړۍ لمریزه انرژي بیرته چارج او فعال شي، خو تر دې دمه یې درک نه لګېږي. هند په داسې ډول سپوږمۍ ته د ستور بیړۍ لیږل تنظیم کړی و چې له رسېدو سره یې په سپوږمۍ کې تازه ورځ پیل شوي وي او دوی اونۍ لمریزه بیټرۍ چارج اخلي. د سپوږمۍ شپه او ورځ د مځکې په شان لنډه نه وي. د سپوږمۍ شپه کابو دوی اونۍ دوام کوي. دا احتمال ورکول کیږي چې د شپې د سړوالي شدت به د حقیقي بیټریو ته تاوان اړولی وي. د هند فضائي څیړنو اداره وایي چې له ستور بیړۍ سره د تماس نیولو هڅو ته دوام ورکوي. هند له امریکا، پخوانی شوروي اتحاد او چین وروسته څلورم هیواد دی چې سپوږمۍ ته ستور بیړۍ لیږي او په دې کار کې بریالی کیږي. هند خپل ستور بیړۍ د سپوږمۍ جنوبي قطب ته استولې چې په اړه انسانان لږ معلومات لري، ځکه چې د نورو هیوادونو ستور بیړۍ د سپوږمۍ نورو برخو ته استول شوې دي.